نیو ډول د رسمیت پیژندنې سره تور کوي.
بله فردا صاحب، ډیره هیله کېدله چې لویدیز هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه امریکایان د طالبانو وخت پر رسیدو کې د دې لپاره مهم وو چې د دوه تړون له امریکا سره وشو. بیا د دوه تړون نه وروسته ورو ورو طالبان راغله وخت ورسېدل، اما داسې و نه شول. بلاخره دغه ګام روسیې پورته کړه او همداسې هیلې هم کېدې، همداسې تمې هم کېدلې. دغه رسمیت پیژندنه او د روسیې لخوا دغه اقدامات به غرب ته په څه معناوي، خصوصا امریکا ته چې ستاسو په ټکو پخوانی تربګنۍ لري له روسیې سره؟
یو دا چې امریکې له طالبانو نه نه د یو حکومت په توګه، بلکې د خپل یو نیابتي ځواک په توګه استفاده کوي. هغه مطالب چې پخوا په همدغو اهدافو دپاره امریکا کوله په زرګونو میلیونو، اوس په هفته کې په 250 میلیونو ډالرو هغه کار کوي. امریکا که څه هم د طالبانو ډېر لویه حامی ده و او وی به، ولې د حکومت د پېژندلو دپاره زمینو شرایط دي چې هغه بیا د امریکا د عمومي کړلارې سره سر نه کړي، او امریکا به دې ته حاضر نه شي چې په نږدې وختونو کې طالبان په رسمیت وپېژني. ولې د طالبانو او د روسیې د مناسباتو خبره دا بیا بېله خبره ده. دا هم په دوه برخو ویشل کېږي. یو دا چې د یو ډول دلیلي معاملاتو په صورت کې به دا کار صورت نیولی وي، لکه چې روسیه به افغانستان ته نږدې کېږي، او د تروریزم او د خپلې مقناطیسي ساحې لکه د مرکزي آسیا د ساتلو دپاره، چین همدارنګه د غورانو یا شرقي ترکستان د ساتلو دپاره به د طالبانو سره نږدې شي، او په نږدې کېدلو سره به امریکا اوکراین په خپل لومړیتوب کې قرار ورکړي. دغه معاملې د دې سبب کېږي چې دغه پې روابط رامنځته شي. په دې مسله کې هم طالبان ضرورت لري، منځوي طالبان، البته طالبان منځوي هېواد دغه امارت دی چې ورته وایي قدرت دی، ولې دوی په دغه انزوا کې د منځوي نږدېوالي ته ضرورت لري چې دا غواړي مشروعیت ورکړي. او روسیا هم د اقتصادي ضرورتونو له مخې چې افغانستان اوس په خلا کې ده، نو هېوادونه زړه نه ښه کوي. روسیا به راشي اقتصادي سرمایه ګذاري ته، معدنیاتو ته، تاسې پوهېږي چې افغانستان ډېر ناف معدنیات لري، د هغو د را ایستلو دپاره هم به چین په کار وکړي، او هم به روسیه کار وکړي د خپلو اقتصادي ګټو دپاره. د روسي شرکتونه د دې قرارداد یا د دې پېژندنې له مخې به افغانستان سره معاملې پیل کړي.
او روسي پښتنه فردا صاحب، تاسو مخکې زموږ په راپور کې واوریدل چې د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفان، یو شمېر سیاستوال د روسي لخوا د غاګام د افغانستان پر مخ یو څپېړه بولي، وایي چې په اوږد مهال کې به افغانان بای پرې کوي. د غوندې خنو ته څه وایي؟
د بینالمللي مشروعیت د لاسته راوړلو دپاره ضرورت لري چې داخلي مشروعیت ولري. کله چې طالبان د داخلي مشروعیت نه محروم وي، هر ډول معامله له دې سره د غیر مشروع اقدام ته مشروعیت ورکول دي. دا چې طالبان چې د افغانستان په احساساتي خبرو چې موږ وکړو چې دا به بیا وروسته طالب روسیه به د دې کور پرې کوي، دا خبرې به داسې دومره دغه ونه لري، کش ونه لري. ولې واقعیت خبره دا ده چې روسیا په دغه یو حالت کې څو شیانو ته مشروعیت ورکوي، مثلا د حقوقو، د ښځو د حقوقو د پایمالولو دپاره روسیا مشروعیت ورکوي. یعنی دا کار د طالبانو په رسمیت پېژندل په دې معنا کې خیر دی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې وي. روسیا غلط کار کړی په دې صورت کې، او همدارنګه نور مسایل دي. نور خلک په افغانستان کې په نه یوازې ښځې، بلکې ټول د افغانستان ملت طالبانو ته تر اوسه پورې مشروعیت نه ده ورکړی، او د دې مشروعیت نه ورکول دلایل هم روښانه دي. روسیا دغه دلایلو ته توجه ورکړي.
کور ودان سلامت او سی په مسکو کې په خوانی افغان خبریال فاروق فردا و چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په جنوب کې د صنعت په نوم یوې افغان خبریالې د زړورتیا جایزه ترلاسه کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په خبریالانو، په ځانګړي ډول په ښځینه خبریالانو د محدودیتونو سره سره یو شمېر خبریالانې د ښه کار له امله جایزې ترلاسه کوي. له دې ډلې یوه د زن ټایمز آنلاین رسنۍ خبریاله سناتف ته چې تازه یې سږ کال لپاره د ښځینه رسنیو د نړیوال بنسټ یا IWMF لخوا خبریالې کې د زړورتیا جایزه وګټله. خو د زن ټایمز د مسؤولې مدیرې زهرا نادر په خبره دا د هغې مستعار نوم دی، ځکه په خبره یې امنیتي ستونزې لري او د همدې ستونزو له امله نشي کولی له رسنیو سره خبرې هم وکړي. خو زیاتوي چې د جایزې د اعلان په غونډه کې آنلاین ګډون کړی و. د نوموړې په خبره صنعتف د افغانستان جنوب نه دغې رسنۍ سره کار کوي. اغلی نادر دا جایزه په داسې شرایطو کې چې په خبره یې ډېری ښځې افغانستان کې له رسنیو لرې شوي دي، یادې خبریالې او د افغانستان ټولو ښځینه خبریالانو ته یو لوی ویاړ ګڼي.
در چنین شرایطی ای که همکار ما
پا دست شرایطی که چه از مک همکار سنا عطف در جایزه اخلی واقعا یو لیو یارده کلی چه دقی جایزه ایلان کرد در حقیستون دکشو او هیت باوری نکیده چه در جایزه ای گرچلی بی دیر زیاد استون دو سر مخته او در چه نومی خپل ریختی نی نوم نگی دیوی خبری لپاره چه دری کالا کار وکری و حد وکری چه زن تا امتیاز وخلی در دیر مهم دی. خب افغانستان کې زموږ همکاران د امنیتي ستونزو له امله دا کار نشي کولای.
افغانستان به دلایل امنیتي نمیتونن این کارو بکنن.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان څه کاله پر افغان خبریالي صنعتف ته د ښځینه رسنیو د نړیوال بنسټ یا IWMF خبریالي کې د زړورتیا جایزې د ورکول کېدو هرکلی کړی دی. د سازمان په غیلامیه کې چې پرون یې له رسنیو سره شریکه کړې ویلي دا جایزه د افغان ښځینه خبریالانو د نطاف، ځواک او صداقت یوه پیاوړې نښه ده. پیلامیه که دا هم راغلی چه د صنعت افکار دا افغان خزینه خبریالانو نماتیدون که روح یخی چه نغواری غگونه غلی شی. دا افغانستان خبریالانو دا ملاتر سازمان رسنیو سر داری کو برخی مشری او خزینه خبریالانو تا دغه سازمان دا عدالت غوښتنې کمیته غړی سهیله یوسفی آزادی رادیو سر خبرو که وویل
کمیته دادخواهی زنان خبرنگار
د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان ښځینه خبریالانو ته د عدالت غوښتنې کمیټه له صنعتف او په افغانستان کې له ټولو ښځینه خبریالانو د ملاتړ په ترڅ کې ژمن دی چې دوی ته د عدالت په تمینولو او دغه شان د دوی د رسنیزې خپلواکۍ لپاره هڅې وکړي او حرفوي او زړور فعالیتونه یې د مقاومت او پوهاوي د نښې په توګه په نړیواله کچه وسلوي
برجسته کند.
د ښځینه رسنیو نړیوال بنسټ یا IWMF په خپله ویبپاڼه کې له دریو نورو خبریالانو سره د صنعتف د نوم په اعلانولو ویلي خبریالۍ کې د زړورتیا جایزه خلکو ته دا ښیي چې خبریالۍ مېرمنې نه څنډې ته کېږي، هغوی غلي کېدونکي نه دي او ځای لري چې په سختیو سره د مقابلې د ځواک له امله یې وستایل شي. دغه سازمان دا هم ویلي چې تر اوسه دوی د 650 هیوادونو له 100 ډېرې خبریالانې ستایلې دي. دا جایزه داسې مهال د صنعتف په مستعار نوم په افغانستان کې د خبریالۍ ته ورکول کېږي چې په دغه هیواد کې ښځینه خبریالانې وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې خبري غونډو او کانفرنس کې نه پرېښودل کېږي. د اطلاعاتو په موندلو کې هم ستونزو سره مخ دي او داسې موضوعات چې انتقادي وي د هغې په اړه هېڅ د راپور ورکولو اجازه نه لري. خو د صنعتف د راپور یوه نمونه چې د زن ټایمز آنلاین رسنۍ مسؤولې مدیرې زهرا نادر د ازادي راډیو له خبریال سره شریکه کړې، پکې د ښځینه خبریالانو پر کار د طالبانو حکومت محدودیتونو بېلابېلو مواردو ته اشاره شوې ده. داسې مهال چې طالبانو په وار وار ادعا کړې چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي.
له خبرونو ور آخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوریدونکو د سر موضوع دا و چې د روسیې لخوا د طالبانو رسمیت پیژندنه د بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې ګام هرکلی کړی دی، خو په افغانستان کې دننه بیا یو شمېر سیاستوال وایي چې دا خګام نه دی او د پټکو اغیز به افغانان وګالي. خبری مجله ورو د پښې بوته نګدې شوی او رسای راپور اخلو د بیپولې ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف ویلي چې د ماشومان ترمنځ د ناروغي د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو او دغه راز طبي وسایلو او دارو درمل کمښت سره مخامخ دي. تفصیل به زموږ د خبريالې په دې راپور کې وو.
دا انجلۍ د هلمند ولایت اوسیدونکې ده او وایي کوچنی ورور یې په خورځواکۍ اخته دی، خو په خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نشته. د چینې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فیلند ولایت بلخ سابق کده سوچ شده و تقریبا یک هفته یا درست پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نوی وړاندې له خپلې یوې امیندوارې ملګرې سره دولتي روغتون ته تللی وم. د روغتون له دروازې نیولې تر معاینې پورې دوی پیسې غوښتي، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه وه. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېروه. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف د پنجشنبې په ورځ د جولای په دریمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه سوې ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډېری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمر مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450 په 2040 کال کې یو لکو 220 تل ور سوای دی. د یاد سازمان شمیرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورسول سوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمیره ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 3450 ماشومانو درملنه سوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول سوې. ټرمپ هغه وخت ویلي و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بېلابېلو برخو اغېز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 25مه ویلي و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول سوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې یې باید هوارې سي.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
در 3 ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات تاسو ټول قدر منو درنو زكون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کې برتر او غوښور او صحتمند او سړي د صحت چمې په تنوي درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمن په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې دی واتلې زړوري افغان مېرمن اړوند معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو خوږو زکونکو ته مې د همدغه سي افغانې زړوري پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله من دیم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او ورسته زده کړئ. نو درنو زکونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو ګلالي زکونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی سئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی سوی خپل مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلی. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې عمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو د همیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څرنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولی سوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکی ار سلجوکی د مشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسی ژبو قواعد او اشارې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې یې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړي دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېره زیاته ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې یې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینهناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګرې وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینهناکه مېرمنې په توګه سره کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیر ګنی کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سر ترسولي و، نو د دې د خیر شیګنی د کارونو له عمل څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ یې په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا دې معنا ورکوي چې دې د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې و، ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټوله ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنې دې چې کومه هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغې لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی و. یعنې مخکې له دې نه چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مړه سوله، د مرګ څخه وروسته دغه د صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنې کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاورې ته وسپارل شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاورې ته وسپارل شوه. یعنې د میرمن همیرا ملکیار سلجوقي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصا معلومات ولوستل، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوقي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدله، کوم چې پلار هم په خپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار یې په خپله په پوست کې کار سرته رسوي، یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې دا چې کله دوه کلنه وه د دې د دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دې وکولای سولای چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و هغه مډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او سیږي په یو څه باندې پوسی ویاست چې همیرا ملکیار سلجوقي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي وو، بلکې د دې ترڅنګ یې په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوقي شوه په خپل د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوقي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او خیره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او هم هلته خاورې ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای، اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. دویم سوال، همیرا د کوم مډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم مډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوئ او وروسته ته هغه څخه به لامل وایئ چې ولې او په څه خاطر دا د دې مډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په حقله پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله او احترامات به قبول کی قدرمن او درونو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرفاس باندې نن ورځی درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کې برتر او خجور او صحتمند اوسه شي د صحت چمې بون پتن وي خو جو ګللی زکون کله کسرنګ چیز مرستاس د نن ورځې لوستم افغان مشهور مرمن اړوندې نو افغان مشهور مرمن وو پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم د کسرنګ چې په تیر لوست کې مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ولبستلای شي مرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک وو څه ډول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ یوزل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي نو راځو درنو زکونکو اوس خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما عصمتي وردګ ده لولو چې ماسما عصمتي وردګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي ماسومه عصمتي وردګ زیږیدنه او کورنۍ زیږیدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زیږیدلې بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده پلار یې عبدالخالق خان وو د ماسومه عصمتي وردګ د زده کړو په هکله لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي یعنې ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ کړې ده یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطح کې سرته رسول کیږي یعنی خپل ماسترۍ په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماسترۍ پرې خپل زده کړې کړې وي تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولې دي په 1928 کال کې افغانستان ته راستنیدو وروسته یې د ماری په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه یعنی ماسومه عصمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول یعنی کله چې د دې ماسټری دوره خلاص سول د ماسټری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله نو په ماری کې کار پیل کړل چې د ماری په خاصه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیرو روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیرو د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیرو د روزلو په نامه سره خبرېدل په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلی ځلې کړې دي قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه عصمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې وو په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمی دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خو دا په خپله چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شول، هغه په خپله په 1960 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا دولسمی دورې ته وټاکل شول. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري یې وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ وه، یعنی د هغه د سلطنت وهال وو، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم وه. د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره شوه او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم شوه او همدارنګه د یونسکو ملي کمیسیون مشره هم وه. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم وه او همچنان د یونسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره وه او همچنان د هغه تر څنګ د یونسکو د ملي کمیسیون مشره هم وه. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټولو افغانانو لپاره پاته سوی دی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقونو او دیموکراسۍ لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسۍ لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې هڅې د افغان ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې خپل ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټولو نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دې ته ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخه تر ازو هلمن دیم چې تردیدم پر تاسو د میرمن ماسومه اسمتی ورداک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی پوسی او سیږي چې میرمن ماسومه اسمتی ورداک څوک و څه ډول شخصیت وو کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولی وو واقعا هم یو زړوره افغانه اتله میرمن وو او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستي کلونه کې د میرمن ماسومه اسمتی وردک ژوند څه ډول وو د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنی په داسې یو حالت وو چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن وو ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مېرمن ماسومه اسمتی ورداک دې ته مجبور سول تر څو افغانستان فریشتي او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښودو ته مېرمن ماسومه اسمتی اړشول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مرشول یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې مرسپل او همالته خاورته وسپارل شوه یعنی اترونو زکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مېرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یو څه پوسی وي او یو څه مزده کړي وي اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایئ او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی ماسومه اسمتی ورداک د زده کړو لپاره کوم هیواته تللې وه تاسو ټول به درنه زکون کو به نن ورځې لوست خپل ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې ماسومه اسمتی ورداک د خپل زده کړو لپاره کوم هیواته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او همچنان دویم سوال چې تاسو د ټول درنو زده کوونکو ده د میرمن ماسومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو هغه د خپل فعالیتونو لپاره کومي نړیوالې جایزې ترلاسه کړې یعنی ماسومه اسمتی ورداک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړې دي په خپل فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې درسره ولیکئ نور نو درنو زکون کو دا استاسو د نن ورځې درس هله من دیم چې په یو څه باندې پوسی وو سیږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زکون کو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان شوه وخت
چاند چائے جا جان 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 جوند چائے جان بچا چاند چا جان ناند چا مینت چا دانت چا دانت چار مانت چا ما چھوڑ
Jana, 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 jana.